یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په بین الافغاني خبرو کې د دولت مرکچی پلاوی وای د مذاکراتو لپاره خپل اجنډا جوړ کړی او طالبانو ته یې سپارلې ده. په دې خبری مجله کې دا او نور موضوعات لرو. د راپورونو د خبرولو له برخې مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شن کړي او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په ټول افغانستان کې پیل کړ. د امریکا متحدو ایالتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسین ناوالني نیول غندلې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندهار کې د وسلوالو طالبانو پراخ بریدونه شن کړي او د دې ډلې له شلو زیات وسلوالې وژلې دي. د وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت ژیړی او ارغنداب ولسوالیو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو د فعال دفاع په چوکاټ کې پرې بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 15 طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. د خبر پاڼې له مخې د نښتو په پایله کې د طالبانو 2 پټنځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دغې وروستۍ ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذر یو وکیل له 2 کلاشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی دی. د وزارت ویان طارق آریان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي دي. آریان وایي په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې ناامنۍ وه او هدفي وژنو خلک ډېر اندېښمن کړي. نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې پر یوه دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې د کابل امنیه قمندانۍ وایي مرګ ژوبله نه لري. پرون دغه ښار کې ناپیژند وسلوالو د سترې محکمې 2 قاضیانې په ډزو ووژلې. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس وایي د افغانستان مذاکره کوونکي ډله هڅه کوي چې په قطر کې روانې خبرې په سرعت مخته لاړې شي. عبدالله عبدالله دا خبره پرون په هغه دویمه مجازي غونډه کې وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې د اجماع د پیاوړتیا په هدف رابلل شوې وه. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خزون وای دواړه لوري په قطر کې د سولې د خبرو پر اجنډا بحث کوي.
د دواړو طرفونو ترمنځ د افغانستان د سولې د مذاکرات او د اجنډا په اړه بحثونه روان دي او ټول هغه مسائل چې د دواړو طرفونو ترمنځ په اختلاف شته او موږ یو سیاسي جوړجاړی ته د توافق پلار کې خان ایجادي هغه به باندې به دواړه طرفونه خبره کوي او امیدوار یو چې د خبرو اترو پلار کې ټول موضوعات حل شي او موږ یو سیاسي توافق ته ورسیږو چې پایلې په افغانستان کې د تلپاتې ثبات او سولې تامین وي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر په قطر کې د سولې د خبرو د ګډندې کېدو د هڅو خبره داسې مهال کوي چې په قطر کې د دواړو لورو ترمنځ له 4 ورځو راهیسې مخامخ غونډې نه دي شوې. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي نن تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین په ټول افغانستان کې پیل کړ. دا وزارت وایي نن څخه په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکارۍ تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوی او په دې ترڅ کې په پام کې ده چې 9,900,000 ماشومان واکسین شي. د عامې روغتیا وزارت یو ویان ورولاتر کې ازادي راډیو ته وویل
د علماو په ملتیا د کلی مشرانو په همکارۍ باندې مخ پر وړاندې روان یو. زمونږ په هیوادوالو دا غږ دی چې باید په دې برخه کې له روغتیا وزارت سره ملتیا وکړي تر څو د دوی هغه ماشومان چې له پولیو واکسین څخه لرې پاتې دي باید ورته ورکړل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د پولیو ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلوي چې په تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 650 ته ورسېد. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسي د سیاسي مخالف الکسي ناوالني نیول غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپی په یو بیان کې د ناوالني د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. پومپیو د ناوالني د نیولو په اړه د امریکا اندېښنه په ډاګه کړې او دا ګامې د روسي لخوا د ناوالني او نورو هغو څیرو د غږونو غلي کول بللي چې د روسي منتقدین دي. جرمني چې ناوالني له هغه هیواد د موسکو ته تللی و د هغې نیول کېدل غندلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پر نیولو د ناوالني پر نیولو انتقاد کړی او د هغه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. 44 کلن ناوالني چې له 3 اګست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د موسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیوه. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. یو چارواکي وویل په دې ورځ هیڅ ډول پیښه نه ده رامنځته شوې. په واشنګټن کې وروسته تر هغې وضعیت کړکېچن شوی چې د جنوري په 6 د ترامپ پارېدلې پلویانو د کانګرس پر ودانۍ یرغل لیوول. ترامپ ادعا کوي چې د انتخاباتو پایله غلا شوې او دی ګټونکی دی خو دا ادعا څو ځله د امریکا په محکمو کې رد شوې ده. په واشنګټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سنبال دي ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 6 د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناارامۍ هر ډول هڅې شنډې کړي.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه عمر کې خبرو. د افغان دولت مرکچی پلاوی وایي چې د بین الافغاني مذاکراتو د نوې مرحلې لپاره لخپل خوا د اجنډا طرحه جوړه کړي او مقابل لوري ته سپارلې ده. په ټول هیواد کې نن د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په یو مرکه کې به واورئ چې روغتیا وزارت له خلکو څه غواړي.
کورنۍ که لطف کی خپل ماشومان روغتیایی مراکز ته بوځي او همدارا سایر ټیمونه چې په کلو باندو کې دي هغوی ته ورولې ترڅو واکسین شي.
د افغانستان زعفران سږ کال د 3 لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی نو ځکه چارواکي وایي د کوکنارو کروندې پراخې شوې دي.
سش کال د زعفرانو تولیدات 10% په تیر کال په پرتله زیات شوې دي چې مجموعاً تولید 21,000 کیلوګرام رسیدلی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د قانون د تنفیذ ادارې په پام کې لري د ملي ګارد د هغو سرتیرو په اړه څېړنې وکړي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. په 2 نیمه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د اسلامي دولت مرکچی پلاوی وایي چې دوی له خپلې خوا د بین الافغاني خبرو د نوې مرحلې لپاره د اجنډا طرحه جوړه کړې او طالبانو ته یې سپارلې ده. د دې پلاوی یو غړی وایي د دوی په طرحه کې د سولې د خبرو لپاره لومړیتوبونه هم په ګوته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون له 4 ورځنۍ ځنډ وروسته دواړو خواوو یو ځل بیا په دوحه کې غونډه وکړه او د اجنډا پر مسایلو خبرې وکړې. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا وایي دواړه لوري هڅه کوي چې په اجنډا کې د لومړیتوبونو د ټاکلو پر سر یوې موافقې ته ورسیږي. جزئیات له کابله په دې راپور کې.
دوها کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوی وایي د اجنډا د جوړېدو په اړه د دوی کار بشپړ شوی. د دې پلاوی یو غړي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی په اجنډا کې د سولې خبرو د دوام لپاره خپل لومړیتوبونه هم مشخص کړي او دا اجنډا یې طالبانو ته سپارلې ده. سرچینه زیاتوي خو طالبانو لا تر اوسه خپل اجنډا دوی ته نه ده سپارلې او په خبره یې دوی د دې کار یو دلیل خپل منځي بحثونه او د مشورو دوام بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې لا هم د اجنډا په اړه دوی داخلي مجلسونه روان دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي دوی د اجنډا د ترتیب او د لومړیتوبونو د ټاکلو واک مذاکره کوونکي پلاوي ته سپارلی. د دې شورا مرستیال عجزالله دین محمد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې اوربند د نظام څرنګوالی او نور ټولنیز خدمات هغه یاد کړل چې خبرې په اجنډا کې د لومړیتوبونو په توګه د ټاکلو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته د رسیدو په هڅه کې د زیاته کړه.
په مسائلو کې د اوربند کې په مسائلو د نظام کې او په نور اجتماعي خدماتو په دې مسائلو کې دوی تفاهم لري او هلته په دې موضوعاتو سره خبرې کوي. دغه دغه موضوعات دي او په دغه موضوعاتو په دواړو طرفه یعنی لکه د لومړیتوب خبره مینه خدا شي نه کېږي چې مثلا د یو طرف لومړیتوب یعنی امکان دی ولري چې په موضوعاتو باندې یو ځای خبرې وشي.
دا په حال کې راځي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت او طالب صاحب یو مشان او یو شمیر غړو پرونی یو ځل بیا د اجنډا د مسایل په اړه خبرې کړې. دواړو لوریو د دینا شې د جزئیات په اړه ډېر وضاحت نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې د اجنډا ترتیب او توحید اوږده او هغه مسایل یاد کړي وو چې شاید زیات وخت نیسي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل داس سره کتلي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د دې لیدنې کې جزئیات په اړه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دواړه لوریو له امریکا سره د طالبانو د هوکړې د عملي کېدو او د خپلو پاتې بندیانو د ازادۍ په اړه خبرې کړي او د خپلو بندیانو ازادي یې له امریکا سره د شبي هوکړې یوه برخه بللې ده. خو د طالب بندیانو د ازادۍ سره تازه د ولسمشر غني لومړي مرستیال امر الله صالح مخالفت وکړ. ښاغلی صالح نن سهار د شپږنیم بجو د غونډې په راپور کې لیکلي، د هدفي وژنو د زیاتېدو یو دلیل د اسیرو طالبانو ازادي ده. د زیاته کړي اسیر شوي طالبان د بلبلانو په څېر خپلو جرمونو اعتراف کوي او لویه هیله یې دا وي چې یوه ورځ به ازادېږي، خو د ستونزې د حل یوه برخه د دې کسانو اعدام دی چې باید خپله سزا وګوري. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت له امریکا سره د طالبانو د شوي هوکړې پر بنسټ د خپلو زندانونو له 15 زیات طالب بندیان خوشې کړل او دا کار یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې خپل ښه نیت یاد کړ. هغه کار چې اوس پرې د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله صالح پښیماني ښیي. تکرار سي
ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په راپور کې مو په بین الافغاني خبرو کې د دولت د مرکچی پلاوی دی وغړي څرګندونې ووري دي چې وایي د مذاکراتو لپاره د افغان دولت مرکچی پلاوی ل خپل خوا اجنډا جوړ کړي او طالبانو ته سپارل ده. همدارس د سولې د هڅو د ورستیو پرمختګونو جزئیات مو هم په دې راپور کې ووریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نن دوشنبه په ټول هیواد کې ل 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ ضد واکسیناسیون کمپاین پیل کړ. د دې وزارت د شمیرنو له مخې تیر 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپږ 50 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه نوریاس نوري د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین له مشر میرجان راسخ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د پولیو د واکسیناسیون په دې کمپاین کې په کوم شمیر ماشومان په پام کې نیول شوی دی.
دغه کمپاین چې سبا ته پیل کیږي سرتاسری کمپاین دی په ټول هیواد کې. مخایده ده چې 9.9 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 15 کال لاندې دي هغوی ته د پولیو واکسین څاڅکې ورسول شي او دا د 2023 کال لومړنی کمپاین دی.
د دغه کمپاین لپاره به تاسو حتماً آمادګي نیولې وي مخکنیو کمپاینونو ته په پام سره چې ځینې ستونزې مو درلودلې، آیا فکر کوئ چې دا ځل به دغه کمپاین ستاسو بریالی مخته ولاړ شي او له خلکو څه غوښتنې لرئ؟
مننه. له بده مرغه تیرو کلونو ستونزو ته په کتو سره شاوخوا 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه د بې برخې پاتې کېدل د جنګ و جګړو او نامنیو له امله او همداراز د کور په کور کمپاینونو د مخنیوي له امله او دا اندېښنه اوس هم په خپل په ځای پرته ده. له بده مرغه او زمونږ غوښتنه د ټولنې څخه دا ده په تېره بیا په هغو سیمو کې چې زمونږ واکسیناتوران نسي کولای کور په کور کمپاین پلی کړي، کورنۍ که لطف وکړي خپل ماشومان روغتیایي مراکزو ته بوځي او همداراز سیار ټیمونه چې په کلو بانډو کې دي هغوی ته یې ورولي تر څو واکسین شي. ځکه دغه 3 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې دي چې زیاتره د پولیو د سترګو وخت سره مخ دی او هغوی د بدن معافیت ډېر ټیټ دی او ډېر اړینه ده چې هغوی ته باید واکسین څاڅکي ورسول شي او کورنۍ که لطف وکړي که چېرې زموږ واکسیناتوران راتللی نه شي دوی په روغتیایي مراکزو کې خپل ماشومان
واکسین کړي.
راسخ سر دغه شاوخوا 3 میلیونه ماشومان چې واکسین بهر پاتې دي، دا خو معمولا په هغه سیمو کې چې ممکن ناامنی وي او د طالبانو تر کنټرول لاندې وي، طالبانو هم تر ډېره ځایه دغه واکسین مخه نیولې ده. کور په کور اجازه نه ورکوي او جماعتونو کې باید وایي دا واکسین شي، خو په ډېر سیسونو کې راپورونه درلودل چې په جماعتونو کې هم ځینې اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو سره تاسو تماس نیولی دی؟ آیا قناعت مو ورکړی له خپلو چینلونو له لارې یا د نورو مرستندویو نړیوالو ټولنو له لارې؟
په تیرو دریو کلونو کې کله چې دغه ستونزه رامنځته شوه، موږ د مختلفو بیلابیلو چینلونو له لارې او خپل پروګرام کسان او همداراز د ټولنې مشاور مشران دیني علما او همداراز د ملګرو ملتونو د ادارو څخه هم موږ دغه خبرې دوی سره پر مخ بیولې دي. که څه هم پخوا د دوی دریځ ډېر کلک و، مطلقا کمپاینونو ته واکسین ته اجازه نه ورکوله. د دغو هڅو په پایله کې دوی څه انعطاف وښوده، ویلې چې جوماتونو کې په روغتیایي مراکزو کې او همداسې کلي په کلي کې تاسې خپل واکسین مخته بوځئ. خو له بده مرغه په دې ترتیب چې هم موږ کمپاین یا واکسین کول ماشومانو ته په مخ بیول، بیا هم تر ډېره بریده پورې ماشومان به د واکسین څخه ډېر بې برخې پاتې کېدل. د لسمنه شاوخوا ماشومان به تر پوښښ لاندې راتلل. اغېزمنه لاره د پولیو د ویروس د مخنیوي او د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره همدغه کور په کور کمپاین دی. بیا په دغه موقع کې چې ډېرو ته د سولې خبرې هم روانې دي، که موږ ته موقع راکړل شي سږ کال موږ څلور پړاوه کمپاینونه په تېره بیا په جنوبي حوزه کې پلي کړو، دا به ډېره ګټوره وي د ماشومانو لپاره.
د عامې روغتیا وزارت د پولیو د پروګرام د عامه پوهاوي د کمپاین مشر میرجان راسخ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه.
د بلخ د قرقل پوستکي ریاست وایي چې بهر ته د قرقل پوستکي د صادراتو کچه راټیټه شوې ده. د دې ریاست اداري مدیر محمد عارف نن ازادي راډیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته بهر ته د قرقل پوستکي د صادراتو کچه صفر شوې ده. نوموړی وایي چې په روان لمریز کال کې یوازې ازبکستان ته د افغانستان دغه تولید په ډېره کمه کچه صادر شوی او په کور دننه هم ډېر کم له دې پوستکي یوازې خولۍ جوړیږي. د وای چې په تیر مریض کال کې 455 جلد قرقل پوستکي بهر ته صادر شوی او په داسې حال کې چې سږ کال د اندازه یوازې 15 شپته ته راټیټه شوې ده. خاغل عارف له حکومت په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او صنعت له وزارت غواړي چې په کور دننه د قرقل پوستکي د ترویج په برخه کې مرسته وکړي. اخوا بیا د سوداګرۍ او صنعت وزارت مسؤلین ژمنه کوي چې په دې برخه کې به له سوداګرو سره مرسته او همکاري وشي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په شپږ ولایتونو کې باغونو ته د قطرهي اوبو رسولو سیستم د 15 پروژو د جوړېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژې د آسیا د پراختیايي بانک په مالی لګښت جوړېږي چې چارې به په راتلونکي 14 لمریز کال کې پیل شي. دی وایي د دې پروژو په بشپړېدو سره به د تازه میوو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. د ښاغلي رستمی په خبره د اوبو رسولو دا سیستمونه به په میدان وردګ، لوګر، خوست، ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو کې جوړ شي. د قطرهي اوبو د رسولو سیستم په ډیر کم فشار اوبه د میوو او نباتاتو بیخونو او ریښو ته رسوي. دا سیستم د قطرهي چکان په نوم هم یادیږي. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د بهرنیو اثارو بای یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 14 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 30 پوله، زر ایرانی تومن 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندۍ روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 409 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اوه ورځې د اونۍ خپرېږي. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. امریکایي چارواکي د امریکا د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر مهال د عسکرو له لیکو د ځینو احتمالي بریدونو په تړاو اندېښمن دي. د همدې لپاره استخباراتي چارواکي د ملي ګارډ د هغو عسکرو په اړه څېړنې کوي چې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې د مراسمو لپاره په واشنگټن ډي سي کې ځای پر ځای کیږي. په واشنگټن کې وروسته له هغه د ملي ګارد د زرګونه سرتیرو د ګمارنو هڅې چټکې شوې چې د جنوري په 6 د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پلوي مظاهره چاند د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل او له پولیسو سره ونښتل. په دې اړه صفی الله ستانکزي د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي ادارې د ملي ګارد ټول هغه عسکر ساري چې په واشنگتن کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري د مراسمو د امنیت نیولو لپاره ځای پر ځای کیږي. منتخب ولسمشر جو بایدن داسې وخت د جنوري په شلمه باندې د لوري مراسم پر ځای وي چې د ځینو بریدونو ویره زی. چارواکي وایي د ملي ګارد 15 زره غړي د داخلي بریدونو د اندېښنو په سبب واشنگتن ته پرسیدو د فدرال قانون پلي کوونکو ایجنسیو لخوا څارل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی چارواکی راین مکارتي وایي چارواکي د داخلي برید له احتمالي ګواښه خبر دي. هغه ویل قمندانان باید د خپلو عسکرو په لیکو کې له هر ډول ستونزو راپور ورکړي. مکارتي ډاډ هم ورکړ چې تر اوسه پورې د کوم ګواښ نښه یا ثبوت نه دی لیدل شوی. د ملي ګارد رئیس جنرال دانیل هوکانسن هم له سی بي ایس ټلویزیون سره په یو مرکه کې د دفاع وزارت لوړ پوړی ملکی مشر راین مکارتي څرګندونې پر ځای بللې دي. جنرال هوکانسن وویل څارنه یا د عسکرو معاینه د اف بی آی یا د امریکا د تحقیقات فدرالي ادارې او سیکرت سرویس یا خفیه ادارې په همغږۍ مخته ځي. تر څیړنو وروسته معلومه شوې چې د جنوري د شپږمې یو شمېر بلواګر یا اوس یا هم پخوا له پاوز سره تړلي وو. امریکایي چارواکو وروسته تر هغه په پلازمینه واشنگتن ډی سي او ځینو نورو ایالتونو کې امنیتي تدابیر زیات کړي چې د جنوري په شپږمه د تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ په پلوي مظاهرې په تاوتریخوالي واوښتې. کاوړي مظاهره چان چې وروسته بلواګرو بلل شول د کانګرس ودانۍ ته ننوتل. له پولیسو سره په نښته کې د 5 کسانو د وژل کېدو او د ګڼو نورو د ژوبلېدو راپورونه ورکړل شول. په دې ډله کې یو پولیس هم شامل دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د څلرم ځل لپاره د خوند یا ذائقې لپاره د اروپای ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د وزارت وایي دا جایزه به چې نړیوال اعتبار لري نورو هیوادونو ته د افغانستان د زعفرانو پر صادراتو د پام ورغیز ولري. د افغانستان زعفران داسې مهال دا نړیوال باور خپلوي چې اوس مهال د کورونا د وبا له کبله نورې نړۍ ته د دې بوټي صادرات کم شوي دي. په دې اړه له کابله دا راپور واورئ.
څلرویشت کاله وړاندې هغه مهال چې لا پر افغانستان د طالبانو رژیم حاکم و، د دې هیواد په لویدیز د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې درې کاروندګرو د زعفرانو په نوم یو بوټی وکرو. د افغانستان د زعفرانو د بابا په نوم مشهور محمد اکبر، موسی خان او عبدالرزاق هغه کسانو چې د یو روښانه راتلونکي په هیله زعفران د ډاکار موسسې په مالي مرسته په 300 متره مربع ځمکې وکرل. دا درې تنه په افغانستان کې له لومړیو هغو کسانو شمیرل کیږي چې زعفران یې په دې خاوره کرلي. محمد اکبر دروان کال په وږی میاشت کې ومړ او موسی خان هم 2 کاله وړاندې له نړۍ وکوچید. خو عبدالرزاق چې را ژوندی دی وایي د هیواد په لویدیځ کې د کوکنارو پر ځای زعفران پر خلکو وپیژندل.
700 متره مکعب شروع کردیم.
موږ د ډاکار ماسسې په مرسته له 300 متره مربع پیل وکړ او همداسې مخکې ولاړو. هغه مهال ټولو کوکنار کرل، خو په هرات کې د کوکنارو ځای زعفران ونیو. همې بیه لوړه ده او همې کښت حلال دی
و هم حلال بودن.
تازه د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان زعفرانو د 3م ځل لپاره د خوند یا ذائقې په برخه کې د اروپایي ټولنې د ذائقې د نړیوال انسټیټیوټ لخوا لومړی مقام ګټلی دی. د دې وزارت ویان فواد احمدی
تنها در 3 روب
یوازی د روان کال په 3 روبو کې د هوایی دالیزونو لاري د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت له پروسس او بستهبندۍ وروسته زعفران صادر شوي. دا مهال د نړۍ له 50 شپیتو نه د زیاتو هیوادونو سره ښې سوداګریزي اړیکې لرو او ډیر صادرات مو هم زعفران دي
صادر مشه.
اوس د ټول هیواد په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل کیږي. د افغانستان د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی وایي روان کال د زعفرانو حاصل 10 سلنه زیات شوی او نږدې 1000 کیلوګرامه ته رسیږي.
سږ کال د زعفرانو تولیدات 10 سلنه په تیر کال په پرتله زیات شوي دي چې مجموعاً تولید 1000 کیلوګرام رسیدلی دي. همدارنګه د زعفران د کښت ساحه هم زیات شوی دی، 30% په تیر کال په پرتله زیات شوی دی. مجموعاً 8000 هکتار ځمکه د زعفران سش کال کښت شوی دی.
هرات اوس مهال په افغانستان کې د زعفرانو د کښت له ادرسه لومړی مقام لري او په نړیوال بازار کې هم پیرودونکي ښه دي. خو له دې ټولو سره سره د زعفرانو د کښت کوونکو لپاره لویه ستونزه په کور دننه د دې بوټي کمه بیه ده. کلونه وړاندې د افغانستان دننه د زعفرانو هر کیلو نږدې 30000 افغانۍ بیه درلوده، خو اوس تر 30000 افغانۍ ورسیږي. د زعفرانو کاروندګر له افغان حکومت غواړي چې د دې بوټي لپاره یو ځانګړې بیه معلومه کړي چې د قاچاقي پلور او پیر مخنیوی یې وشي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم قدر من اوریدونکو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه واورئ.
هشت صبح رسپانې په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت او طالبانو د سولې د مرکچی پلاویو ترمنځ د خبرو ځنډ ته اشاره کړې او لیکلي دي. داسې ښکاري چې دواړو لوریو په خپلو شل ورځنۍ رخصتیو کې خپله کورنۍ دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې د دواړو لوریو د مرکچی پلاویو یو شمېر غړي په ځنډ دوحې ته ورسېدل، ځکه نو د خبرو دوهم پړاو لا هم نه دی پیل شوی. خو د سرمقالې لیکوال ټینګار کړی چې هر څومره دا خبرې ځنډیږي په افغانستان کې به په هماغه اندازه جنگ او جګړې زور اخلي او د بیګنا افغانانو وینه به تویږي. په سرمقاله کې راغلی دی چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایي لوري ترمنځ د هوکړې تر لاسلیک میاشتې اوړي او په دې هوکړه کې د شویو ژمنو په بنسټ طالبانو باید تاوتریخوالی کم کړی وای. خو د لیکوال په خبره لای په بیلابیلو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی چې پراخه مرګ ژوبله لري. سرمقاله لیکونکي لیکلي د تاوتریخوالي دوام لامل شو چې امریکایي ځواکونه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې پر طالبانو هوایي حمله وکړي. د سرمقاله په پای کې راغلي که طالبان اوربند اعلان نه کړي او په تاوتریخوالي کې کمواله رانه ولي، نو ناشونی بریښي چې رواني خبرې پایله ورکړي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره همدا اوس د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې لسګونه افغانان وژل کیږي. مسیر ورسپانی بیا لیکلی دی چې د افغانستان جګړه یو نوی او پیچلی پړاو ته ورننوځي. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوی چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې ډرون الوتکې کارولي او پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي دي. د سرمقالې لیکوال لیکلي که څه هم دغو بریدونو پراخه مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو پراخه ویره یې خوره کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي که څه هم د طالبانو ډرون الوتکې جنگي نه دي، یوازې د جاسوسۍ ګټه ترې اخیستل کېدی شي، خو لیکي چې دغه ډله یې په حملو کې هم کاروي. وړاندې په سرمقاله کې د طالبانو له لوري د دغه ډول الوتکو پر مټ د بریدونو د زیاتوالي احتمال یاد شوی او لیکل شوي چې دا کار ښیي چې د افغانستان جګړه لا پیچلې کېږي. د سرمقالی لیکوال لیکي څومره چې په دې هیواد کې جګړه تودیږي، نوې وسلې هم د جګړې ډګر ته راځي او ښایي د امریکا له وتلو وروسته ځینې سیمه ییز هیوادونه هڅه وکړي چې د افغانستان جګړه لا پسې اوږده او پیچلې کړي. د سرمقالی په پای کې راغلی دی چې د دواړو لوریو لخوا د جګړې پر دوام ټینګار بدې پایلې لري او اړینه ده چې د سولې په خبرو کې نرمښت وښودل شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي دي چې زور، ترور، وحشت او جنایت د ستونزو حل نه دی. وړاندې په سرمقاله کې په کابل ښار کې د سترې محکمې په دوه ښځینه قاضیانو د تیرې ورځې حملې ته اشاره شوې او لیکل شوي چې وسلوالو دا ځل پر هغو بې دفاع ښځینه او قاضیانو برید وکړ چې د مسلمان ولس د عدالت لپاره کار کاوه. په سرمقاله کې راغلي که څه هم د یاد برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو د سرمقالې د لیکوال په باور دغه ډول بریدونه د سولې پر روان بهیر باور له منځه وړي.
د ازادۍ راډیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله تر همدې ځایه وه. قدرمن اوریدونکو، په 25 دقیقه اونیز بحث کې چې په څو شیبو کې پیلېږي او اجمل ان به په دې خبرونه کې ستاسو کوربه وي، د هدفي وژنو د نویو مواردو او د سولې پر هڅو د دې حملو پر اغیزو بحث کیږي. خو دا وخت د غرمې 2:30 دي. نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ژیړي او ارغنداب ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو د پراخو بریدونه مخه نیولې او د دې ډلې له 20 زیات وسلوالې وژلې دي. وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بریدونو په پایله کې 25 طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو د کابل ښار د ګذرې یو وکیل له 2 کلشنکوفونو او یوې اندازې مهماتو او پوځي تجهیزاتو سره نیولی. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې دغه مهمات په 14 حوزه کې د ګذر له یو وکیل څخه ترلاسه شوي او په دې اړه د پولیسو پلټنه روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار هم د ملي شورا سړک ته نږدې په یو دولتي موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوي چې د کابل د امنیت قمندانۍ د ویان په وینا مرګ ژوبله نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي نن په ټول هیواد کې 9,900,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګوزانیا پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړی دی. وزارت چارواکي خلکو غواړي چې خپل ماشومان د دغې وژونکي او د تل لپاره فلج کوونکي ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او جرمني د روسیې د سیاسي مخالف الکسین نوالني نیول غندلی دي. 34 کلن نوالني چې له تیر اګوست میاشتې راهیسې په جرمني کې تر درملنې لاندې و پرون د مسکو هوایي ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو ونیو. دا خبره د هغو دو ملګرو په ټویټونو کې کړې او ویلي دي چې نوالني د خیمکي ښار ګوټي کې د پولیسو یو مرکز ته انتقال شوی دی. په امریکا کې د سختو امنیتي تدابیرو په ترڅ کې پرون د ډونالد ترامپ پلویانو د اعتراض څو وړې غونډې وکړې خو د تاوتریخوالي کوم راپور نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې په واشنگټن او د لسګونو نورو ایالتونو په مرکزونو کې د ملي ګارډ سرتیري چې د مظاهرې د مخنیوي په وسایلو سمبال ځای په ځای شوي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د جنوري په 10 یعنې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ د منتخب ولسمشر جو بایدن تر لوړې مخکې د ناآرامۍ هر ډول هڅه شنډه کړي. د جنوبي کوریا یوې محکمې د الکترونیکي وسایلو د سترې کمپنۍ سامسونګ مرستیال مشر د فساد په تور په 2.5 کلونو بند محکوم کړی دی.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په 25 دقیقې اونیز بحث کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن هم د کابل ښار د دوو مقناطیسي بمی چاودنو شاهد وو. پرون په یو بل هدفي برید کې په دې ښار کې دوه خزینه قاضیانې ووژل شوې. د بشري حقونو یوې نړیوالې فعالې دا د سترې محکمې د یوې سلنې خزینه قاضیانو وژنه بللې ځکه چې د شمیرو له مخې په ستره محکمه کې یوازې شاوخوا 200 قاضیانې کار کوي چې دوه یې پرون وژل شوي. د کابل په شمول په ښارونو کې په هدفي بریدونو کې تر ډیره هغه کسان تر اوسه په نښه کیږي چې نظامي هدفونه نشي ګڼل کېدی. ژورنالیستان، مدني فعالان او حتی قاضیان هغه څوک نه دي چې په روان نظامي او پوځي شخړه کې مستقیمه برخه ولري. افغان چارواکي تل ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. طالبان بیا دا بریدونو کې لاس لرل ردی او په ټینګار وایي چې دوی یوازې په نظامی هدفونو برید کوي. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح نن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د هدفي وژنو تر شا طالبان دي. نوموړي د پرون د دوو قاضیانو د وژل کېدو د قضیې په اړه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي چې په دې برخه کې طالبان لاس لري او همدارنګه ویلي دي چې د دې ترورونو او وژنو د زیاتېدو یو علت دی. ښاغلي صالح په وینا دا دی چې د طالبانو بندیان خوشي شوي دي او نور بندیان یا لږ تر لږه هغه کسان چې د امنیتي ادارو له لوري نیول کېږي په داسې پیښو کې هغوی هم فکر کوي چې یو ورځ خوشي کېږي او بخل کېږي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې هغه کسان چې دا ډول بریدونو په تړاو نیول کېږي باید اعدام شي او د همدارنګ دوی ته د اعدام د مجازاتو غوښتنه وکړي. بحث په دې کوو چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په ښارونو کې دا ډول بریدونه څوک کوي. حکومت وایي طالبان په دې بریدونو کې لاس لري. حکومت کوم ثبوت نه لري. طالبان وایي موږ په غیر نظامیانو بریدونه نه کوي. دوی د خپلې دې ادعا لپاره څه ثبوتونه لري؟ همدارنګه څنګه یې مخه نیول کیدلی شي؟ د سولې د خبرو د بهبود او ښه دوام لپاره دا د دې بریدونو مخنیوی څومره ضرور دی او که دوام وکړي د سولې پر روانو خبرو څه اغېز لرلی شي؟ په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد، په کندهار کې میشت امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د باختر خبری آژانس رئیس عبدالحنان همت. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ما مخکې له رضوان مراد سره چې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او اعمالو د دفتر رئیس ته خبرې وکړې، هغه د وخت د کمی له کبله وغوښتل چې خپلې خبرې ماته مخکې له مخکې ثبت کړي. له هغه مې وپوښتل چې طالبان په دغه بریدونو کې چې په ښارونو کې ترسره کیږي لاس لرل ردی. حکومت پرله پسې ټینګار کوي چې دا بریدونه طالبان کوي. له حکومتي لوري سره کوم داسې کره ثبوتونه شته چې وښیي چې په دې بریدونو کې طالبان لاس لري؟
سلامونه اونۍ کې هیلې ان صاحب تاسو ته، د خپرونې ګډونوالو او دغه راز د افغانستان خلکو ته، د ازادي راډیو له څپو. ګورې دا ادعا چې طالبان کوي چې ګواکې دوی ملکی افغانان نه وژني یا بالعموم د افغانستان پر ملکیانو دوی حمله نه کوي، نو په دې کې فکر نه کوم که هغه سیمو کې چې حتی د طالبانو تر کنټرول لاندې دي هلته دې هم کوم افغان دا ومني چې طالب افغانان نه وژني او ملکي افغانان نه وژني. موټر بم چاودنې، هدفي وژننې، په موچي تار حلالول، سرونه پرې کول، په مختلفو نمونو د دې جګړې هغه برخه او هغه کثیفه برخه ده چې متاسفانه د افغانستان ملکي خلکو یې بیه پرې کړې ده. د کابل پر پوهنتون چې کومې ډلې برید کړو او کوم د طرح دغه هستې خلک نیول شوي دي، دغه یې طرفه د افغانستان د خلکو په مخ کې دي چې په کابل کې محصلین آیا ملکی وګړي نه وو؟ د دوی طرف تاسې ورشي په دې ټولنیز شبکو تلویزیونونو کې د عادل نومې چې کوم طالب وو د اعتراف نه کړ چې دا حمله صرف د دې لپاره ما کړې و چې د کابل پر ادارې د دوی په وینا د خلکو بے باوري زیاته شي. آیا په کوثر دانش کورس چې شوي، آیا د یوسف رشید شهید قاتلانو اعتراف نه کړ چې موږ په لوګر کې څوک وو، څه سره ارتباط درلود او څوک یو؟ آیا زموږ استاد دغه پخوانی همکار شهید الیاس دای قاتل اعتراف نه کړ چې پلان کې مولوی صاحب ورته بم ورکړو او د وروسته پوه شو چې له پټا وروسته پوه شو چې هغه ملکی افغان دی؟ نو دا هیڅوک نه مني. تر اوسه پورې چې کمی شبکې نیول شوې په کابل ښار کې، هغه کا دغه وړې وړې شبکې بلخصوص چې د دوحې له توافق وروسته د طالبانو حقاني شبکې له خوا د لپاره ایجاد شوې دي چې هدفي وژنې څومره چې هر څوک وژل کیږي چې فقط پر نظام او دولتي ځواکونو باندې او دولت باندې خلک بے باور کړي، کابل کې ګډوډي رامنځته کړي. ځکه د دې جګړې هغه دسیسي او مکار بڼه اوس د افغانانو مخ کې ده، هغوی پوهېږي په دې بې ځایه شعارونو خبرو باندې اعلامیو باندې څوک نه غولېږي. نو چې څومره کسان تر اوسه نیول شوي دي، اکثریت د طالبانو د حقانی شبکې او د هغو ډلو غړي دي چې کله د داعش بیرغ پورته کوي او کله د طالبانو. سوال دا د اکثر خلکو ته دا سوال پیدا شوی سمو د مخ کې چې طالبان خو مسؤلیت نه مني. طالبان یې ځکه مسؤلیت نه مني چې طالبان هلته له امریکایانو سره له خپلې نوې انډیوالۍ د ماتېدو، د امریکایانو سره د دوحې د توافق د ماتېدو په خاطر دوی دا نشي کولی چې وایي چې دا وژنې مونږ کوو. ځکه چې هلته خو هغوی ته ویل شوي دي چې مونږ خو به د ستاسې په خوښه باندې په ښارونو کې حملې نه کوو، اما دغه د کابل ناامني صرف د کابل د څو اوباشو، لنډغرو یا مجرمینو او یا څو تنو بم ایښیدونکو خلاف جګړه نه ده. دې جګړې اصلا د افغانستان د جګړې نوی تکتیک دی.
رضوان مراد، له طالب هندویانو سره چې موږ کله کله خبرې کوو، هغوی وایي چې خایدا بریدونه په مدني فعالانو، ژورنالیستانو او نورو ملکیانو حکومت ته نږدې ځینې کړی کوي. دوی استدلال دا کوي چې ښایي حکومت خپله
دی سولی دغه روان بهیر چې په کومه بڼه روان دی دغه بڼه یې نه غواړي او غواړي چې په اصطلاح د سولې دغه بهیر وسنډي.
متاسفانه پاکستانیان پکې په مستقیم ډول لاس لري د طالب په واسطه ترسره کوي. څوک د سپاتسیږي په کم مملکت په کم دولت کې بدسي چې خپل عسکر خپل خبریال خپل خور خپل مور خپل ځوان زوی ووژني د دې لپاره چې هغه کومه پلمه چې طالبانو چې د سولې خبرې ناکامه شي. د سولې خبرې خو هغه څوک ناکاموي چې د هغه په عمل کې د سولې لپاره یو ذره هم څه نه لیدل کېږي. د هر هغې خبرې او هر هغه عمل ترمنځ څومره توپیر دی چې افغانان وژنم، افغانان افغانستان روانوم، امریکایانو سره یا نور خارجیانو سره څه کار نه لرم، لیکن زه سولم کوم، دا هیڅوک نه مني. آیا د انتحار انفجار او د دوی په خاطر باندې چې کوم بمبار کیږي که د خارجیانو لخوا کیږي یا د افغان ځواکونو لخوا کیږي هغې کې که چېرته ملکي تلفات اوړي، د دې ټولو لامل څوک دی؟ څوک سوله غواړي؟ نن د طالب دا همت وکي او دی وایي چې زه اوربند کوم. دوی ولې له اوربند نه ډارېږي؟ که سبا همدغه دولت بیا اوربند مات کړ، همدغه دولت پر طالبانو حمله وکړه، همدغه دولت کار وکړ، زه د یو افغان په توګه چې دلته کار کوم زه اول د دوی دولت خلاف بیا خبره کوم. اما طالب دا نه شي کولی، ځکه طالب ډارېږي. طالب ډارېږي له اوربند نه. طالب حق نه لري، اجازه نه لري.
ښاغلی مراد، دا راته وایي چې طالبان ولې دا ډول بریدونه وکړي؟ یعنی دستي له طالبانو د طالبانو لپاره دا ډول حملې ګټه څه کوي؟ ځکه هغوی د سولې په خبرو کې ناست دي، په نظامي اهدافو باندې بریدونه کولی شي، له هدفي وژنو نه د هغوی منفعتونه څه کیدلی شي؟
فقط او فقط د جګړې ستراتیژي بدله شوې ده. په کابل کې د هدفي وژنو له لارې د نظام د بدنامولو، پر نظام د خلکو د بې باور کولو، او په دې خاطر چې هلته په دوحه کې د خبرو په میز باندې کوم امتیاز ترلاسه شي، دغه هدفي وژنې کیږي. خارجان اوس وایي، ملګري ملتونه وایي، د افغانستان خلک یې وایي. اما طالب وایي چې نه، دا کار زه نه کوم. اما کوم کار دی کوي؟ هغه کار دا دی چې دوی په دوحې توافق نه وروسته یو ولسوالۍ پرمختګ نه دی کړی، نو مجبور ده په کابل کې نه امنی دغه کې یو.
دوستانو، دا رضوان مراد د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس و چې دا وروستیو هدفي وژنو ټوله پړی پر وسلوالو طالبانو اچوله. وسلوالو طالبانو موږ سره وخت په وخت په خپلو خبرو کې دا رد کړی ده چې دوی دی دي غیر نظامیانو، هغه که مدني فعالان دي یا ژورنالیستان دي، په دوی باندې په بریدونو کې لاس ولري. د بحث لپاره سره په کندهار کې میشتې امنیتي چارو شنونکي محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبری اژانس رئیس و راسره دي. یو ار بیا دواړو ته خره غلا سوایم. درویش صاحب، له تاسو به اول واورو، تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې له هرات نه رانیولې تر بدخشان پوري، په کندوز نه رانیولې داسې تر خوست پوري خارونو کې هدفي بریدونه کیږي؟ ژورنالیستان، مدني فعالان، کارپوهان پرله پسې منخه کیږي، قاضیان او داسې خلک چې د جګړې برخه یې نشو ګڼلی، تاسو څه فکر کوئ څه روان دي؟ بالاخره څوک طالبان ردی، حکومت پر په طالبان واچي، بالاخره څوک دي چې دغه خلک وشني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم ملوته او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې تسلیمه. محترم، افغانستان په د داعش، القاعده، طالب، فاطمینو، خودسره وسلوالو ډلو په قومي خړو کې ښکېل وسلوال متعصبې ډلې، شخصیتونه د پاکستاني مذهبي تنظیمونو نفوس او ډلې، د پردې تر شا د استخباراتي خړو لاسوهنې، د نړیوالې ټولنې د موجوده رول صفر ته رسېدلی دي او یو سمبولیک شتون لري. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالي ته زمینه مساعده شوې ده، او دلته عام ولسي وګړي روزانه وژل کېږي. د خپل د فامیل نږدې غړي، مسؤول کسان چې هغه ډوډۍ ورته راوړي، دا د منځ څخه دي. دلته له بده مرغه څخه که طالب دی هم زما ورور دی، دا دې وژل کېږي. په دردنو جنازې روزانه خاورو ته سپارل کېږي. که دلته د افغان دولت ته هم روزانه یې په دردنو ځوانان خاورو ته سپارل کېږي، د هرې وڅخه اعتمال وکندې په میراث پاتې کېږي. زموږ هدف دا دی چې په افغانستان کې د څلوېښتو کلونو را په دې خوا د بهرنیو لاسوهنو چې په ډېر شدت او په ډېره بې شرمۍ سره د افغانستان په داخلي امورو کې خصوصا په نامله کولو کې خصوصا په بې ثباته کولو کې خصوصا په داسې یو نازکه مرحله کې چې د یوې خوا څخه د امریکا او د طالب ترمنځ د قرارداد د سولې قرارداد سوی اگر چې بعضې ورته خوشبینه دي بعضې ورته نه دي خوشبینه د خپل هم د یو افغان پایښت باندې یو تشویش لرم تشویش مې دا دی چې دا قرار لای چې د امریکا او د طالب په منځ کې سوی دي آیا چین به مطمئن کړی شي چې دلته د چین ګټې په خطر کې نه دي آیا روس به مطمئن کړی شي چې دلته د روس ګټې په خطر کې نه دي آیا هند او پاکستان به دوی راضي کړی شي چې دوی دلته نور مداخله ونه کړي او د دوی ګټې خوندي دي آیا ایران او سعودي عربستان به دوی خاني کړی شي چې دلته د دوی خطر کې نه دي دلته
مننه درویش صاحب بهتر ترازو عبدالحنان همت تورزو همت صاحب تاسو راته دا وایي چې تاسو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال باندې د باختر خبری اژانس رئیس وایي ل رسنیو سره مو ل هغه وخت هم سروکارو وسم ور سره سروکار لري دغه وروستي بریدونه چې کیږي زیاتره پکې ژورنالستان د رسنیو فعالان مدني فعالان داسې خلک پنخه کیږي چې د جګړې طرف نه شو ګڼلې نه نظامی هدف دي مخکې دی د رضوان مراد خبرې خی اوریدلې وی هغه وسلوال طالبان وایي چې د جګړې تاکتیکی بدل کړي غواړي پر حکومت فشار راوړي طالبان دا شیان ردی تاسو څه وایي ولی څوک څوک بل اخر په دغه رسنوي باندې بریدونه کوي او په نور په مدني فعالانو
ان تاسو او تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه زه په فکر باندې د دغه عادتي وژنو مختلف عوامل دي په کابل او په ځینو ولایتو کې چې کني عادتي وژنې ترسره کیږي دا مختلف عوامل لري یو له هغو عواملو څخه زما په فکر باندې د کابل موجوده نظام یا په هغه کې ځینې موجودې کړي غواړي چې په دغسې اعمالو سره په دغسې وژنو سره د دوهې تړون بدنام کی دی اصلا د دوهې له تړون سره مخالفت لري کم سولې سره روانه ده کم حیثیت چې طالبانو ترلاسه کوي ځینې کړي د کابل په اداره کې هغه د دغه تړون سره مخالفت لري ځکه هلته طالبانو ژمنه کړې وه چې خشونت نه کمیږي نو په کابل کې ځینې کړي یا دا موجود نظام غواړي چې هغه تړون بدنام کړي په دغسې اعمالو سره او بل عامل زما فکر باندې دا هم کیدلی شي چې د کابل موجود نظام په دغسې وژنو سره دنیا او خاص کر امریکایانو ته وښيي چې د امریکایانو په وتلو سره حالات له کابو ووځي پیالي حالاتو کې کابل او ځینې ولایتونه سخت ناامن دي نو که چیرې امریکایان ووځي دغه ناامني به نور هم زیاتېږي نور به هم حالات خرابېږي نو د دې دپاره چې دوی حالات خراب وشي خطرناکې وشي کابل او افغانستان ناامن وشي هغوی ته یو قسم قناعت ورکوي چې امریکایان باید له افغانستان څخه ونه وځي امریکایان دلته پاتې شي موږ د افغانستان حالات نشو کابو کولی بل عامل زما په فکر باندې په تېرني حالاتو کې امر الله صالح د کابل د افغانستان د کابل د نظام ځینې نظامی ارګانونو اختیارات کنټرول کړي دي کم کړي دي د هغو په اختیاراتو کې مداخله کوي د دوی تر مابین سخت ټکر راغلی دی د ځګر داخلې او د صالح تر مابین د استخباراتو د صالح تر مابین شاید ځینې نظامی ارګانونه
دوی مثلا مونږ چې ګورو ویډیوګانې خپروي اعترافونه خپروي هغه کسان چې نیول کیږي بالاخره زیاتره یې له طالبانو سره تړاو لرونکي مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په تړاو باندې یوه ویډیو خپره شوله امنیتي ادارو خپره کړله یو سړی پکې ناست دی وایي زه له طالبانو لخوا راته ویل شوی و همدارنګه دی آزاد او عادلانه انتخاباتو دی پوخانی اجرایی رئیس یوسف رشید په دی قتل پتړاو باندې طالبانو ته منسوب یو څوک اعترافات خبر شول. په نورو کې هم طالبانو هم تر اوسه پورې داسې یو کره ثبوت نه دی وړاندې کړی، ځکه حملې کوي، په نظامی اهدافو حملې کوي، بریدونه کوي چې ثابته کړي چې دوی په دې شیانو کې لاس نه لري. په دې اړه څه وایي؟
انصاب دا د دوی ثبوتونه داسې دي لکه د کابل د پانتون ثبوت. درې سهار حمله وشوه، حمله تر مازګر پورې دوام درلوده حملې، او په مازګر کې بیا په سهار پر هغه شپه باندې بیا دوی ورغلو. هلته ځینې لیکنې یې وکولې، ځینې لغه یې وکول، ځینې جعلي حرکات یې وکول چې هغه موږ ستاسو ټول د هغه صحنې شاهدان یو، د سوشل میډیا شاهدان یو چې ټولو خلکو اقرار وکړ چې دا یو جعلي حرکت، دا یو مصنوعي حرکت. دغسې ثبوتونه په پیاده حالاتو کې، په دغسې حالاتو کې چې دا اوس هر څه جوړېدلی شي، هر څوک وړاندې کولی شي. زه فکر نه کوم چې اتم ثبوتونه دوی وړاندې کړي دي چې هغه د سناد وشي، هغه د کرا وبل شي، هغه هر څوک جوړولی شي. نو طالبان اقرار کی زمور نظامی کسان وزن مشرف مورچا کی مشرف مقامات اختری اور تب سو عام کسان مدنی پالان علیمان یا لکھوالان جرنالستان دغه تمر کې طالبانو غټ شي دي، نه یوازې چې غټ نه لري بلکې د طالبانو سخت تاوان ده،
په افغانستان کې ډیرو بیلا بیلو آبادو ته اشاره وکړه. دا احتمال څومره وینئ چې په دې بریدونو کې دغه دوه ښکېل لوري چې موږ ګورو، یو افغان دولت دی، بلې مخالف وسلوال طالبان دي، تر دوی اخوا نور څوک ښکېل وي، نورې ډلې ښکېل وي؟ مثلا دا نن موږ له هرات نه د ولسي جرګې د یو هیئت په استناد رپورټ لرو چې هغوی هلته یو څېړنه کړې ده، موندلې ده چې لسګونه ډلې په هرات ولایت کې د امنیت یا لږ تر لږه د دولت ضد فعالیتونه کوي. درویش صاحب،
بالکل په یقین سره همدا چې دا لکه ته څو فرمایل، موږ دلته په افغانستان کې خپل لکه د افغانستان حکومت هم دا په افغانستان کې مختلفې اضافه نه شلو ډلې دلته فعالیت کوي. خو یو شی چې اساسي موضوع د افغاني آباد د طالب په منځ کې دی. دا به
درویش صاحب موږ ته موږ سم نه راځي، د ما همکار به هڅه وکړي چې بیا در سره تماس ونیسي. همت صاحب تاسو سره راځو تر څو پورې چې ښاغلي درویش سره د اړیکه بیرته جوړیږي. پرون په کابل کې دوه خزینه قاضیان ووژل شوي، تر دې مخکې په قاضیانو او څارنوالانو باندې بریدونه د ځینو بریدونو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې. همدارنګه یو شمیر مدنی فعالان هم چې په نخښه شوي دي، ظاهرا ځینې داسې دي چې مثلا د بیان ازادي، فردي ازادي او په داسې ځینو ازادیو باندې ټینګار کوي چې ښایي طالبان ورسره د یو نظام په جوړښت کې موافق ونه اوسي. د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي بل یو شی دی چې ظاهرا ګمان کیږي چې وسلوال طالبان په دغه کچ او دغه بڼه د بیان ازادۍ منلو ته چمتو نه دي. که دا درې شیان د ثبوتونو په توګه سړی وړاندې کړي، څه فکر کوئ چې داسې به ونه ګڼل شي چې وسلوال طالبان غواړي مخکې له دې نه چې د سولې د یو تړون په پایله کې په دولت کې په حکومت کې یو ځای شي، غواړي په دغه برخو کې مخکې له مخکې یو ډول محدودیتونه راولي څو په هغه وخت کې ډېر ناڅاپي نه وي خلکو ته؟
نو د پرون قاضیانو د وژنو طرف په طالبانو پرغاله نه ده اخیستې. زما فکر باندې تېرو شلو کلونو ته په کتلو سره
طالبانو هیڅ کله هم شذو باندې لاس نه پوت کړی، ځکه دا یو مظلوم او بیا زار کشر ده. نو طالبانو یو هم دغه سي پيشه به ان شاء الله تعالی نه پيشته وي سي طالبانو د کوم شذ ده وزلي، او بلکې دغه سي پيشه دې موجود دي. طالبانو څو واره شذ نیولې دي، یو وخت د غزنی وکیل ربا احمدی مندل کفن مندل طالبانو ونیول د ډېر عزت او درناوي سره خلاص ټول دغه سي څو پيشه منورین ته اتکیږي. ځینې نظامي شذ یا عسکري افسران یې نیولي وو، طالبانو په مختلفو هلمند کښې نیولي وو، ځینې په شمال کښې یې نیولي وو. نو په مختلفو ځایو کښې طالبانو ښځې نیولي دي، او هغه یې په خورا عزت او درناوي سره ورځ له تضمینه خپل کور ته رخصت کړي دي. او د پرونۍ پېښې پړم طالبانو په غاړه نه ده اخېستې. که تاسو متوجه شوي یاست، طالبانو په دې شل کالو کښې چې کوم عمل کړی ده د هغې پړه یې خامخا اخېستې ده. که څه هم طالبان ته تاوان کوي، یو شی چې حقیقت دی هغه دا ده چې طالبان معمولا درواغ نه وایي، حقیقت وایي. څه چې کوم عمل چې کوي هغه باندې اقرار کوي. نو زه فکر نه کوم چې دا کار د طالبانو کړی وي. دا کار هم د هغو هدفي وژنو یوه کړۍ ده، اصلا د کابل اداره یا په کابل اداره کښې خاصې کړۍ لکه د صالح بانډ یا نور. هغوی غواړي چې کابل زیات ناامنه وښيي، او نړیوالو ته یو تصویر وړاندې کړي، یو تصویر ورکړي چې دلته د امریکایانو په نه شتون کښې حالات له کابو وځي.
مننه همت صاحب، مننه همت صاحب،
امریکایان باندې ونه وځي.
مننه همت صاحب. درویش صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمګړې پاتې شوې، تاسو کولای شئ چې خپلې خبرې پوره کړئ مخکې مو غږ سم نه راتلو.
بله، مقصد دا دی چې دلته شل مختلفې ډلې دي چې هغه ډېرې خطرناکه دي. د مثال په ډول داعش دلته فعالیت لري په خلاص لاس باندې، القاعده همداسې دي، فاطمین کس وینې چې مکمل په خصوصا په دغه کومو ځایونو کښې چې هلته اهل تشیع دي، هغه ځایونو کښې چې د ایران نفوذ دي، هلته د فاطمینو په نامه باندې په سوریه کښې هم جنګېږي دا مختلف اهداف دپاره، دا هم دلته کافي لاس لري. دلته په قومي شخړو کښې شکل متعصب یو تعداد قومندانان اوس تاسې زه نه غواړم چې د هغو نومونه واخلم، یو تعداد قومندانان داسې شته چې هغه سونا ثبات ته زیان رسولی دي. برالولی دي چې انتظارونه کېږي، برالولی دي چې رسونې کېږي، د برالولی دي چې هدفي وژنې کېږي. دلته دغسې کټګوري خلک هم خپل کارګرین عمل ترسره کوي، او پاکستاني مذهبي ډلې تنظیمونه هم دلته زموږ په ټولو د جنګ په پروسه باندې مستقیم تاثیرات لري، او د پردې شاته په لوی لاس باندې په ښه پراخه لاس باندې استخباراتي دوامداره فعالیتونه موږ عملا شاهدان دا دوام لري. نو کله چې دا ګرده خبرې روانې وي، هم به هدفې وژنې وي، هم به چاودنې وي، هم به هم به ضایعات وي.
مننه درویش صاحب،
د دغسې سولې
مننه. تاسو ته آخر کښې راځو، فقط مخکې له دې نه چې تاسو ته راشو، همت صاحب، تاسو د یو دریم لوري احتمال څومره ګورئ؟ که څه هم تاسو ادعا وکړله چې کېدای شي حکومتي کړۍ په دې چارو کې لاس ولري، حکومت ادعا کوي چې ښایي طالبان په دې هدفي وژنو کې لاس ولري، څه فکر کوئ نور لوري احتمال څومره دی؟ په افغانستان کې بېلابېلې ډلې ښکیل دي، په دې اړه تاسو څه نظر لرئ؟
وایي د کوم مقتول چې قاتل نه یې معلوم، نو د هغه قاتل د هغه وخت حکومت او نظام ده. اصلا د لویه سره څخه د کابل اداره، د کابل نظام، هغه د دې ټولو مرګونو مسؤوله ځکه ده چې د دې خلکو دپاره د امن مسؤلیت دې ته غاړه اخېستی دی. دا ستا خبره نشي ردېدلی. ممکن ځینې کړۍ یا ځینې هېوادونه، ګاونډي هېوادونه، هغه هېوادونه چې هغه افغانستان کښې له سولې سره حساسیت لري، د سولې مخالفین دي، هغه په هېڅ صورت نه غواړي چې موقع له لاسه ورکړي. هغه په خپل افغانستان کې په کابل کې په ولایتو کې خپل جنگټان لري، دا هغه په مخ باندې ممکن دا کارونه سره ورسي، یا ممکن دا کارونه داعش وکي، داعش چلن موجود ده، فعال ده په کابل کې، فعال ده د کابل د حکومت سپورټ شاید سره، نو دا مختلف عوامل دي. دلته بیخي ډېر خلک موجود دي، بیخي ډېر استخباراتي کړۍ دلته موجود دي، د ټولو لاسونه و کابل ته روزه دي، د کابل موجود نظام
مننه کو
ناوسه ده.
مننه کوم همت صاحب، په ما باندې وخت را پوره شو د خبرونې می ل دوړو درنو ملمنونه په کندهار کې میشت افغان څېړونکو او شنونکو محمد کبیر درویش، عبدالحنان همت چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بختر خبري اژان